فقط په غور وی ستی سی وز مطلب علاقه د باندې وستم نو دا لاغي ورځ لګی دا انګي جوړي بیا د واده فورز باندې یو ماحول ورته جوړ سی دا رنګ چې دا کلی ش جم راسي اغم د دې شي ته واداري چې آیا د نوګي بچوي کوم انګي بوي سبق او په دې کې نور هم دا سی ډیر ارمان جن وی چې اغه هم په دغه ورځ د خپل زړه د خپل دغه اظهار سی د خپل غم د دې د واده فورز کوي اغه هم بیا انګي وی یوازې ناوی هم انګي نه وی پر ناوی باندې سراجي دا غي خوندکياني ک دا غي خپلواني کغه نو یو څوک شې دی هغه په دغه ورځ راسي خپل وای و انګي وی کله چې ناوګي انګي وی ودی ته یو شش شایسته تخت ور برابر کی دراړو پر تخت کښینی یا د ګل ټکرای چې کوم یو غرور پر سر کی او بیا د شاو خوښ دی ګړي سره راټولې سي دا ور تکښینی او دلته د په انګي پیل کی ور دواره د خلیص یو دوه درې غټ غټ आवाजونه هاي هاي دارنګ راو باسي بیا خپل انګي وی او دا انګي وی وی په دا مابین کې بیا د زړی 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 او په دا زړه زړه کی بیا برته بیا هاي هاي غا आवाजونه باسي بیا تغه خپل انګي په پوري کې د دې حل کوچي بار بار شربت په دې د دارنګ ماحول چې پدای کې ډېر شج زاړي ور سره او ما دا سیم یو واده کې ولې دلته واده یو شناو کې د انګي ویل هلته ویو دوی شج به او شهم سولې دا تر ماحول جوړو خو دلته بیا د کور خلک سړی او چې کوم وو هغه دا ګر سره په دې کې چورت نه وای موږ وې کدوې د انګي وی دغله وجه وی چې څوک بزما فریاد ووري او غژب پرونی سي او دغه بو کې خوغه سينو هغه سينو هغه خپل کارونه کول بس دې خپل رواج خپل رسم خپل دغه پرکول
ته پوهېږې چې په دې زموږ په کلیوالو سیمو کې چې ښځې د ژوند په چارو کې شامل نه دي او نارینه له دوی سره په یوه کار کې هم سلا نه کوي خو بل لور ته انګۍ له ښځو سره شته چې دوی په ودونو کې دوی د خپل مظلومیت اظهار د دغو انګیو په ذریعه کوي او په دې انګیو کې دوی تر ډېره پر خپلو نږدې خپلوانو پر ورور پر پلار پر تربرونو ډېر کلک تنقید کوي آیا دغه نارینه چې دغه انګۍ واوري نو دوی خو بیا په بل واده کې یا په خپل شوزو دا بندیز نه لګی چې دغه څنګه دوی باید ونه وای
یا دا شنه ده ما په خپل علاقه کې په زیارت کې دا تر او ودونه او دا تر زایت ما انګیر ټولول ما در سرچ کاو هغه ټی ما دا شزم ول دي چې هغه مشته دا ویل چې زما خپل د اکازو انګیر جوړ کړی وي چې ته به د خام خد از ما انګی په واده کې وای بل ول مال په خپل رو رنګي جوړ کړی و هغه ما ته ویل چې دا زما انګی به ته په واده کې وای مطلب دا چې دا هغه زای سړی هم انګی وای انګی جوړی خودی وای نه په دغه نویان وای خپل د دوی هم یو زړه کې یو شوی هغه راځي د دوی په خوله باندې هغه بیا دوی په انګی کې د ناو په ذریعہ باندې هغه اظهار کوي مطلب انګی یو فریاد یو چیغه ده چې دا د دوی له خولې وځي نو دا د سړی سرم د تر مسلې وي چې هغه خو ټپه کولای شي شعر لیکلای شي دغه کولای شي انګی دوی خوشاله که دوی نه خوشاله پر دې به د وخت بندیز لګیدل
دغه ولسی شاعری چې تر دې کتابي شاعری زورور ده یو سبب دام ګڼل کیږي چې وایي دا د کتابي شاعری غوندې په زور نه جوړ ډېر بے سختګي پکې شوی او په فلبدی توګه یعنی د دوی ته چې کوم اظهار راسي یو دم د انګي دوی جوړي آیا د ناوي چې کله کله د انګي وای زرزرې جوړي کنه پر دې فکر کوي بیا جوړي
دا په ماده یو په داسې کې دا هم نوټ کچ کله ناوي انګي وایل نو هغه به ودرې د کې به ته به د پرسنګ ناست بل خوندکی اغه باغه جمله ودي تورو شواله بیا ما په دې باندې بیا سوچ وکي بیا مال دوی زدا پښتنه وکړه چې آیا د انګي د په کړه جوړ کړی و دوی وی چې یا دا د خوندې سره ناسي خوندکاني سره ناستي ناوګي ناستي د چکل انګي جوړي د انګي سرونشلي دوی هم لږه سره بیا مرسته کوي دا ټپي مطلب دوی هم سرور سمي د کار کوي کردار جوړي شي کوي نو دا پاغه کې د دوی د خوندکانو د دې د خوندو می سوي دا په یوازې ځان ولې چې د دې ځکه کوم انګي ویرس ولا د بل ټپه چې خوندکي وروښول نو زه په پوسم چې د انګي په یوازې نه د جوړ شي
او روسي پښتنه مې دا چې تا خوس پر د انګي باندې چېړنه کړې د ستاپه چېرنه کې کم کتابونه لتا سره چې په دې سیمه کې انګی تر اوسه پوری کوم لیکوال راټول کړي دي او ته څه فکر کوي چې آیا د زموږ په سیمه کې اوسم دې ته اړتیا ست چې آیا نور خوري وري انګی بم پولیس کې وي چې هغه باید راټول شي
ولې نستا زب په یوازې ما خدا دوه کتابه د انګی غمال په لاس راغلی و چې یو ډیر د وخت په دې باندې سیال کاکړ صاحب هغه په دا باندې سرچ کړو هغه صرف انګی راټول کړي وي هغه هم هغه وخت د کل استاد پته سو دال هلکانو په مرسته را ټول کړی وي، هغه نه له یوې زنانې سره لیدلی و، نه د دې پس منظر و ده ته په صحیح معنا ور معلوم و، نه یې دا تره مطلب تحقیق په کړی و، او نه یې د یو زنانې له خولې انګۍ اورېدلی وه چې کومو سړیو ده ته ما په ده په کتاب کې ډېرې دا رنګه انګۍ و مو لیدلې چې هغه ماتې ګوډې وې، هغه انګۍ چې بیا ما بل ځای اورېدل کې وې د هغو بقایا ایسه بیا ما سره را برابره کړې وه، ما ټوله کړې وه چې باید دا خو په کتاب دا رنګه راله، دلته به له ما سفره وه، هلته به ماته ګوډه وه. دغسې بیا عبدالخیر ځلان صاحب چې کوم وخت په دې باندې یو کتاب انګۍ د نیمې نړۍ فریاد دا لیکلی دی، کار خې ډېر لوی کار کړی دی، ډېر ښه کار یې کړی دی، خو ده هم په خپله له یوې زنانې سره نه لیدلی دي، نه د له دې له خولې انګۍ اورېدلی دي. ده ته د ریډیو سټېشن د خطو په ذریعه الکانو یا کچیر نجونې وې، هغه هم د ده په خپل کتاب کې دا اقرار کړی دی چې ما له د الک په نامه یو انجلۍ خط را لېږي، یا که بیا داسې الکانو را لېږل نو ما دغه انګۍ چې دي ده هم پس منظرونه چې دي له هغو نه دي اورېدلي، او حقیقي هغه دغه ته نه دی رسېدلی، خو بهرحال ده راټولې کړي دي، مطلب یو دوه سوه انګۍ یو دوه نیم سوه انګۍ به ده هم ټولې کړي وي. اوس هم زموږ په علاقو کې تر دغه لا زیاتې انګۍ پرتې دي، او ډېرې پخوانۍ انګۍ چې دي هغه د دوی په کتابو کې بیا نه وي، هغه بیا ما یو ځای نه بل ځای داسې ماتې انګۍ لکه پخوا چې ماتې ټپې وي. ضرورتونه خو موږ ډېر شي ته لرو، موږ اوس هم که ټپه وګورو د ټپې په مقابل کې موږ انګۍ مغو مقدر تعداد کې ستا هم هغو نه زړه ده، نو موږ دوه کتابه په لیکلي یا یو ریسرچ ما پر کړی دی. زه دا غواړم چې پر دې باندې د نور هم ریسرچ وسي، په انګریزي کې دې په وسي، په هر ژبه په اردو کې دې پر وسي، موږ چې نورې انګۍ راټولوو دا خورې ورې، نو موږ سره یوه پښتو اکیډمي شته چې هغه کولای شي چې څوک دا کار کوي او هغو ته فنډنګ وکړي او هغو ته یو پروجیکټ دغه په لاس ورکړي او هغو ته خرڅ ورکړي، که څوک ریسرچ کوي له هغو سره مرسته وکړي، او له دا هر ځای چې دي راټولې شي. زما وس خو به نه په یو څو علاقو رسېدلی، په تمام بلوچستان خو زه نه یم ګرځېدلی، زه خو چې کوم علاقې وو ماته را معلومې وي چې دلته شته هم هلته ما ریسرچ کړی.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوري.
هنری آثار معمولا د هنری منطق په تله تلل کیږي. په ځینو بحثونو کې کله ناکله له لیکوال او شاعر څخه غوښتل کیږي چې د خپل تخلیقي اثر سپیناوی وکړي، خو له سپیناوي سره سره بیا هم اثر په تله او تول پوره نه خیږي. په دې کې دوه خبرې دي، یو دا چې هنری منطق په ځای او سم نه وي، او بل دا چې په کومه تله چې دا تول کیږي هغه تله دې تول ته نه وي جوړه. په دې نقل کې چې اوسې اوري تخیل او هنری منطق داسې دی چې د سړي زړه تلویږي. ځوانان د داسې نقلونو تخنیکونو ته په پام سره ښې کیسې لیکلی شي. راځئ غوږ به شو وږمې جبارخیل ته.
د چرک چل د اوړي سره ګرمي وه، هر چا له تودوخې شکایتونه کول، او ځینو خو به د ملامتي ګوته نیغه لمر ته نیوله. دغه لمر سخت و قهراوه، دنیا ته یې اشاره واړوله، ځان یې پناه کړ. دنیا سړه او تیاره شوه، خلکو له لمره بخښنې وغوښتلې او زاری یې ورته وکړې چې راستون شي، خو هغه نه منله. مرغانو فیصله وکړه چې یو استازی تعین کړي او لمر ته یې واستوي. دوی چرک خپل استازی وټاکه، لمر ته یې ور واستاوه. چرک چې د لمر کور ته ورغی، د دنیا د خلکو مشکلات یې ور واورول. د یخنۍ یې ورته وویل او د تورې تروپمه یې ورته وویل چې دنیا پکې ورکه ده. خو دې خبرو په لمر باندې اثر ونه کړ، نیغ ځواب یې ورکړ: له ځایه به ونه خوځم، پل به در وانه خلم، همداسې ښه یاست. چرک په ژړغوني غږ ورته وویل: نو د دې مطلب خو دا شو چې ځمکې ته به په تکه توره تیاره کې ورځم، او راته پټګي دړ به مې ژوندی تر ستوني تیروي. لمر ورته وویل: مه وارخطا کیږه، خدای مهربانه دی. چرک ورته وویل: لمر لالا، که دې زما اذان واورید نو پوشه چې ګیدړ را باندې حمله کړې ده. په دغسې وخت کې مې یوازې مه پرېږده، خدای ته وګوره، ځان را ورسوه. لمر سر وخوځاوه، ډاډ یې ورکړ، او چرک چې د لمر له کوره را وبوت اذان یې وکړ. لمر سمدستي د خلوت له خونې را بهر شو، ټول آسمان یې وکوچي، په چرګ وزر وغوړوي او لګي دړې وساتي، خو چرګ ځان پټ کړی و. له هغه وروسته هر سهار وختي چرګ اذان کوي. لمر د هغه د ژغورنې په نیت له کوره راوځي، کری ورځ پسې ګرځي او چرګ ځان ورنه پټ کړی وي.
د تکړه شاعر عباسین یوسفزی د غردنګونو په نوم د شعرونو ټولګه لس ځلې مختلفو نشرانو چاپ کړې ده. ښاغلی یوسفزی د تخلیق ترڅنګ د تحقیق په برخه کې هم قلم چلولی دی. د ښاغلی یوسفزی د شعرونو بله ټولګه الوت نومیږي چې په خپل وخت کې ډېره ستایل شوې. د ښاغلی یوسفزی سره زموږ همکار داود تپان مفصله مرکه کړې ده. تاسو یې نن لومړی برخه اورئ.
یوسفزی صاحب، ستاسو د ژوند او شاعرۍ زده کړو هر څه په اړه ماته شخصي معلومات شته، خو زموږ اورېدونکو ته به هغومره معلومات نه وي. ښه به دا وي چې په پیل کې ستا له پېژندګلوۍ را پیل کړو او په خپرونه کې ښه راغلاست هم درته وایو.
فارمشي تپان صاحب، ډېره مننه. زما نوم عباسین یوسفزی دی. زه د دیر د ولایت په ادینزو تحصیل کې د ملکن په سیمه باندې زیږیدلم په کال 1928 عیسوي کې، او د هغې نه پس په وړوکوالي مې سبق ویلی په کلي کې. هلته سکول داسې ودانی هم نه وه، هلته د الوچو په باغ کې به ناست و، او چې جیمه به و نو زموږ الوچو ونو کې به پاڼې نه وې، نو موږ به نور ته ناست وو، او چې وړی به نو د الوچو سوري ته به ناست و. بیا ورو ورو ودانۍ هم را جوړه شوه. د هغې نه پس لسم چې مې د کلي نه وکړ، نو بیا لاړم اسلامیا کالج پېښور ته. هلته کې هلته نه مې سوار لسم وکړو، بیا مې د وکالت امتحان پاس کو د خیبر لا کالج پېښور پوهنتون نه، او د هغې نه پس مې بیا په پښتو کې ماسټري وکړه، او نن سبا په اسلامي کالج پېښور کې د پښتو څانګې د رئیس په توګه خپل کار کوم.
دا خو د لنډ پېژندګلوي او د ادبیاتو سره د آشنایۍ په اړه راته ووایي، بېخي ترې راتېر شوې.
داسې د طوفان صاحب چې زه په درېیم ټولګي کې وم، چې په ما به شعرونه خلګېدل، په نصاب کې چې کوم نظمونه شامل وو هغه راته ډېر خوند مې راله کوو. زما سره یو بل ملګری و، مونږ به دواړو اکثر د هغې نقلونه جوړول، ټوخې ټخالې به هم کولې، خندل به هم. بیا تر دا سلسله تر اتمه نهمه پورې، اوومه اتمه پورې روانه وه. بیا مې خپل شعرونه لیکل شروع کړو. داسې وخت راغی چې خپل شعر به مې لیکو، خو ښکاره کولی مې ډېر نه شو، شرمېدم پې، هسې نه چې غلط مې لیکلی څوک را پورې ونه خاندي. بیا چې کله څه ملګرو ته زما پته وه، بیا چې زه اسلامي کالج ته کله لاړم، نو دا حوصله او دا موقع ما له خدای پاک په لاس راکړه چې بیا به ما هلته په سټیج باندې خپل کلام وی. او دریز ته چې په وړمبي ځل لاړم، نو لاسو خپې مې هم ډېر رپېدل او ډېر وارخطا وم. را سره دا هم یاره وه چې یاره څه داسې سیز ونه وایم چې زما د رسوایۍ سبب ونه ګرځي، خلک را پورې ونه خاندي. نو بس دغه د شاعرۍ سلسله وه روانه شوه. اول مې سموده لږ غوندې په اردو کې هم شاعري کړې وه، خو بیا راته قتیل شفایي د اردو یو مشهور شاعر دی، الله دې وبخي، هغه راته مشوره راکړه چې په خپله ژبه کې شعر لیکل پکار دي، او بیا خصوصا په هغه ژبه کې، په کومه ژبه کې چې بني آدم خوب ویني، خوب چې په کومه ژبه کې ویني، نو په هغه ژبه کې تخلیق کول زیات مناسب دي په نسبت د نورو ژبو.
مننه. ډیره نوې خبره مو واورېده. په هغه ژبه کې چې څوک خوب ویني، په هغه ژبه کې تخلیق کول مناسب کار دی. دا راته ووایي چې کله مو شعر وایه، کوم شعر وو لومړنی شعر چې ستاسو که درته یاد سي له سټیج مو وایي؟
داسې خو راته نه یادېږي چې وړمبی کمې وو، خو غالباً چې یو نظم ما لیکلی وو هغه وو چې خدایه دا څنګه قانون دی، خدایه دا څنګه دنیا ده، څه داسې غوندې مصر پکې وو، ګیلې میلې پکې وې چې یاره دا غریب سره داسې ولې کېږي، او مالدار ولې خوشحاله دي، او داسې غوندې داسې یو احتجاجي غوندې ترقي پسندی رنګ لرونکی کلام و، او اوس راته پوره نه یادېږي. بله دا ده چې په دغه وخت کې زموږ چې څومره شاعرانو هغوی به په مختلف رسالو په ټلویزیون او ریډیو باندې چې سوي نو هغه به ما ډېر زیات خوند راکو او پای کې خصوصا طنز او مزاح زما ډېر خوښېدله. نو طنز او مزاح مې په شروع کې اوسو شعرونه لیکل خو بیا مې ښکارا نه کړل. ما سې نه چې د مزاحیه شاعر په حیثیت مشهور شم نو بیا به ځان خلاصولی نه شم. او طنز او مزاح ډېر ګران کار دی.
تاسو ویلې چې دا ډېر ګران کار دی په ادبیاتو رشته کې تاسو ماسټري کړې ده او زمونږ او ستاسو خبرې به ډېر هغه اوریدونکي هم اوري چې هغه به مبتدي لیکوالي یا به شاعرانی د دوی د ودې لپاره د تا تجربې څه دي؟ مثلا څنګه کولی سي یو ادیب په پړاو په پړاو ودو کې او ذهني انکشاف وکي؟
شعر چې د تپانسب دا قدرتي ملک ده. دا هر چا سره نه یو نه خدای پاک هر چا لور کوي. دا چې الله چاته د شعر لیکلو صلاحیت ورکی نو دا غې نه پس دل پکار دی چې څومره ژوره مطالعه وکړي خپل کلاسیکی ادب چې دی خپل عالی ادب چې دی هغه ولولي. دا غې نه علاوه په کوم نور ژبو چې پوهیږي هغه ژبو کې دی ادب ولولي. د دې نه پس دی د ادب نظریاتو نه ځان خبر کی چې ادب مقصد څه دی، ادب د څه دپاره لیکل کیږي، په دې کې کمی نظریې چې دي هغه زیاتې غوریزې دي، کمی نظریې چې دي هغه نه دي غوریزې، کمی متروک دي، کمی په ژوند کې خلک اوس استعمالوي. نو مطالعه ډېره بې کچه ضروري ده. او چې کله څومره دی په ادبي محفلونو کې کینی او تنقیدي زده کړه کیږي، د تنقیدي اجلاسونو کې کینی، پای کې ګوري چې یو فنپاره خلک څنګه سنجوي، یو فنکاره خلک څه فنپاره خلک څنګه تشریح کوي، د هغې کره کوټه څنګه معلوموي، نو چې دغه تنقیدي لارو چارو نه دی تیر شي، نو د هغې نه پس یو وخت داسې راشي چې ده ته دا احساس وشي چې ښه ادب شه دې او چې خادب دې او پیجن نو بیا دې خادب تخلیق کول هم شي.
په تخلیق کې ستونزې هم موجود دي. په اوسنۍ پښتو ژبه کې کوم تخلیق مونږ ګورو د لر او بر د پښتنو ترمنځ دواړه تخلیق کې توپیرونه موجود دي. د دې توپیرونو د لمنځه تلو لپاره څه کول پکار دي؟
پکار خدا ده چې زمونږ یو مرکزي املایي اول خدا ده چې د باړګلې املا چې کله جوړ شوی و نو هغه د دې لپاره جوړ شوی و چې د افغانستان د کوټې او د پښتونخوا اوسیدونکي ټول په دې پوه شي چې هغې د دغه مرکزي لهجه باندې په دغه مرکزي املا باندې ورسي. نو هغه مرکزي املا خو تقریبا شته، یو ټکی نیم یو توری نیم دی چې د هغې دغه شته، فرق شته، نور پاکه ده. بله تر څو پورې چې فکري او فنی خبره ده، نو د هغې دپاره چې څومره ډېره ناسته پاسته د یو بل سره کیږي او څومره ډېر تګ راتګ کیږي هغومره به زیاته فایده کیږي. او مونږ دا ګڼو چې په افغانستان کې د نثر په میدان کې خصوصا د څېړنې په میدان کې چې کوم کار شوی دی، نو دا کار هلته نه دی شوی. دلته ډېر د اعلی معیار څېړنه شوې ده. اوس لږ ډېر چې کله په اکیډمیک لیول باندې یعنی د یونیورسټو کې په پوهنتونونو کې هلته د ایم فل او د پی ایچ ډی طالب علمانو چې کومه څېړنه وکړه نو هغې معیار لږ نسبتا ښه دی، خو بیا هم د افغانستان د څېړنکارانو معیار ډېر اوچت دی. تخلیقي ادب چې دی پای کې زما دا خیال دی چې د لرې پښتونخوا خلک زیات ښه دي. هغې تخلیقي نثر او تخلیقي نظم خو ټول تخلیقي، خو دوی چې کم لیکلی دی نو هغه په تخلیق کې زه ګڼم چې د لرې پښتونخوا خلک زیات تکړه دي، زیات کار یې کړی دی. او په افغانستان کې په څېړنه کې په تنقید کې ډېر مهم کار شوی دی او د هغه کار جواب چې دی هغه نشته. نو په کار دا ده چې یو بل سره ناسته پاسته، نو په دې کې به رو رو یو بل سره په یو مرکزي غوندې رنګ به پیدا کیږي او دغه مرکزي رنګ به داسې چې یو بل سره به پوهیدلو کې ډېر اساني وي.
د شاعرۍ نه یو ګام مخکې څېړنې ته راغلو، خو ګډې وډې پوښتنې د دې په خاطر کوم چې اوریدونکي هر هغه څه چې په زړونو کې مو دي هغه راسره واوري. دا راته ووایي چې کله دې شعر ویلو ته پیل وکړه، بیا دې شعر څنګه پسې تر دې دمه راورسوه، او اوس چې ورتلې په اباسین اوس کوه پهلواني، اوس خلک پهلوانۍ ته هڅې، دا څنګه؟
نو شاعرانه تعلی خو د هر شاعر حق دی چې هغه ووایي. بله دا ده چې دا عجیبه غوندې خبره ده، دا کوم مزل چې ما ادبي کړی دی غالباً داسې 15 کالونه زیات مزل دے نو پدی دوران کی ما کوشش دا کڑے چیز زدکڑا وکم اوسم زد زدکڑے پا مرحلہ کی ما زان استاز گنل یا زان ماہر گنل چی دی دا چرم زما پا تصور کی ندی را گری ذہن کے مدائی چی سدز دکڑی دی آغا خلکو تا ورو رسوا او شاعری خدا سے دا چی دا اللہ پاک ہر چال سمر ورکی دا دا اللہ پلاس کے دے کی دا بنی آدم حیث اختیار نشتا نو بس شاید چی خدا پاک دا غواری چی زد ہوئیم چی ورد لے پا باسی نو اس کو پالوانی
منن آباسین سب اس دیو خ غزل نوی غزل کرتا ہوئے
نو دے وقت کی سراتا یاد شو اب تا ہوئے ما سدا سے مات گڈ شیرو نما تو ہم چسا یادی گی دے او غزل دو یو خدا دے چے ستا پ خائست با یو بہیر جوڑوم یاد ساتا ستا پ خائست با یو بہیر جوڑوم یاد ساتا د دی خپل درد د مت تصویر جوڑوم یاد ساتا او زما عظیم بابا جانا د خپل سر پ بیا زما عظیم بابا جانا د خپل سر پ بیا دے پختنو لب تقدیر جوڑوم یاد ساتا او د چا کو سکی بیدا سے بینوا نہ پریدم د چا کو سکی بیدا سے بینوا نہ پریدم خپل ہر ارمان لب زنجیر جوڑوم یاد ساتا استا پپڑونی میں قسم دے پختنے محبوبے استا پپڑونی میں قسم دے پختنے محبوبے استا د دشمن کرب ویر جوڑوم یاد ساتا دبل غزل یو سو شیر نه دی کی چې زما د زړه او استاد اننګو رنگونه یو دی زما د زړه او استاد اننګو رنگونه یو دی ته ګوره د ګلاب او د لمبو رنگونه یو دی او ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی ښکاریږي چې هم دوی د دې دنیا سوچه اولاد دی د خاورې او د ټولو پښتنو رنگونه یو دی او پچو کې پیو یو ته څوک وایي څوک جنکۍ چې وختو کې اچي پچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برېت پچو کې نه کمسۍ شته نه شمله نه ګیره برېت دا سو شو د پیغلو او زلمو رنگونه یو دی او آخری شعر دی چې زما د وطن خلک یې تمیز کولای نشي زما د وطن خلک یې تمیز کولای نشي د زنو رهبرانو او د غلو رنگونه یو دی
ډیر ښه ډیر
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
د مزدور په نوم اخبار چې د کارګرانو د ټولنې لخوا چاپیږي له څه ځنډ وروسته خپله نولسمه ګڼه چاپ کړه د مزدور اخبار چلوونکي وایي غواړي په راتلونکي کې په همدې نوم رادیو ولري زموږ همکار شاه محمود شینواری د ټولنې له مشر سره مرکه کړې ده پام مو ورته راړوم
ڈاکٹر صاحب محترم کا پلومی سر کی تاثر تھا وہ چد مزدور محلانی اخبار چی چاپی گی لچو اخری سے چاپی گی تروسا پوری تھو واری چاپ شو دے
دا افغانستان د خوریکو خو مزدوران سراسری اتحادیا پنون نسو نویم میلادی کال کی تاسیس شو او د نورو فعالیتونو ترڅنګ مزدور اخبار په فرهنګي برخه کې منځ راوړو چې دغه اخبار په 1900 لمریز کال کې لومړنۍ ګڼه د دې اخبار شوه چې تر اوسه تقریبا د زمونږ اساسي پر مخ چې کومه پراته ده دا نن نسمه ګڼه ده او مونږ کوشش کوو چې اوس دا مهالنۍ میاشتنۍ 15 ورځنۍ او هفتنامه
په دغه ورځپاڼه کې کوم مطالب تازه ورکل شوی دی که د محتوا په اړه راتوي
تاسو معلومه ده چې د افغانستان د خوریکو مزدورانو سراسري اتحادیه تل د خوریکو زحمتکش او کارګر د حقوقو لپاره کار او فعالیت کوي دغه جریده چې د اتحادیې په فرهنګي بخش کې د تحریر د هیئت تر نظر لاندې خبرېږي په دې کې د کارګرانو هر اړخیزه حقوق د کارګرانو ټوله محتوا یې د کارګر خوریکخ او زحمتکش حقوقو ته ځانګړې شوې ده او مونږه کوشش کړی دی چې هغه ستونزې چې کارګران ورسره لاس او ګریوان دي او هغه فعالیتونه چې دغه اتحادیې ترسره کوي د کارګرانو مخې ته ورسوو او د هغه ستونزو څخه نړیوال او هغه خلق چې د کارګرانو پورې تعلق لري او د کارګرانو د حقوقو په اړه باندې په نړیواله سطحه باندې کار او فعالیت کوي، د هغې سترګو ته کوو او د هغې فکر د خپلو کارګرانو ستونزو ته راوړو.
دغه اخبار ته اوس په کومو سیمو کې رسیدګي کېږي؟ آیا نور ولایتونو ته هم دغه اخبار پراخه شوی دی؟
دا اخبار خو افغانستان شموله اخبار دی. مونږ په زیات وخت کې کوشش کړی چې د افغانستان مختلفو سیمو ته ولیږو، خو په اکثر مواردو کې د امکاناتو د نشتون له امله تاسو ته معلومه ده چې دغه اتحادیه په خپلو مالي امکاناتو باندې پرمختی تر اوسه، او دغه اخبار هم د دغه اتحادیې فرهنګي برخه ده، په خپلو امکاناتو پرمختی. خو مونږ کوشش کړی دی چې دا د افغانستان لرې پرتو سیمو ته، حتی شمالي ولایتونو ته، د افغانستان جنوبي ولایتونو ته، په مشرقي کې په ډیرو مواردو کې مونږ کوشش کړی دی چې په مرکز کې خبريږي او د خلکو لاس ته ورغلي ده او مونږ ته خبر شوی.
که په وروستۍ برخه کې دا راته ووایي چې په راتلونکي کې ستاسو پلان څه دی تر څو د مزدور دغه محلنۍ نور هم غني شي او پراخه شي؟
مونږ نظر لرو، تاسو ته زه یادونه کولای شم چې د افغانستان د خوراکي مزدورانو سراسري اتحادیې په فرهنګي ساحه کې یوازې په دې مزدور اخبار مونږ باید متکی نه اوسو. زمونږ پیشنهاد او خواهش دی او غوښتنه هم همداده او کوشش هم همداده چې مونږ د کارګر غږ تر عنوان لاندې باید یو په ملکي سطحه باندې او په نړیواله سطحه باندې یو راډیو ولرو. خو د اخبار د غني کولو لپاره تاسو ته معلومه ده چې مونږ په خپلو امکاناتو دغه پر مخ وړو. مونږ کوشش کړی دی چې هغه مضامین او هغه مطالب او هغه قلموال ځان سره را نږدې کړو او د هغې همکاري واخلو، تر څو دغه اخبار چې نن زمونږ استاسې تر مخ پروت دی، دغه اخبار چې اوس محالنۍ ده، مونږ کوشش وکړو چې د امکاناتو په لاسته راوړلو سره دغه 15 ورځنۍ هفتهنامه او نور یې را لنډ کړو.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/آزادی رادیو